پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کیر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه لرو. سیمه کې د سولې پروسه، د تعلیمي ادارو حفاظت، دغه امنیت په دغه موضوعاتو خبرې کوو. خوړم بې د نیت څخه اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرو نو سرټکی. پاکستان ویلی دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلی مشران وای د خپل مسلو د هواری لپاره به دا وړو وزیر په ګډه سره هڅې کوي. او د روس چارواکي وای جرمني د یوې 14 کلنې کډوالې جنۍ سره د جنسي زیاتې د پیښې په سمه توګه پلټنې وکړي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان په هنتون د برید لپاره د افغانستان په خوري کارولو اندېښنې شریکی کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي را بللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت ته د اغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان په هنتون د برید منصوبه جوړه کړې و. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګني د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کربل شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي په برید کې یو شتنه وجل شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په خبر کې د باچا خان او ولی خان د کلین المنزلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې ده. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې ده. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیدا د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو وکړي. بیا زمونږ ټولو ذمہواری جوړیږي چې د هغه مخنیوي وکړي.
په دغه موقعه بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال لیډیو ته ویل چې په باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي شوې ده. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړې چې پکې یو پولیس زخمی شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومیږي او د خزاني سیمې اوسیدونکی دی. د پېښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. نن سهار د پېښور کې ساخوانې جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیزی نن مشال لیډیو ته ویل چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګیدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او د وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شاندوي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خپلو مسئلو د حوالې لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسمه قسم په مشکلات باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون دغه په خمیش پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه دا چې زبان مې یو شی خپل مې واشي ان شاء الله چې همیش په بچو خپل بچون ورخمیږي ان شاء الله.
په یاده جرګه کې مشران په دې سلا شیو دي چې د راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه به د ټولو وزیرو او دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکلو لپاره راغونډيږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وای د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وجل شوی او زخمیان شوی دي. د بغلان والی عبدالستار بارس ته دغه عملیاتو د لومړی ورځې په پای کې مشال لیډیو ته ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه او سوکلي د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه سن دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په اغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 118 هیوادونو کې په لسی ادارو کې د درغلیو په اړه په ریپورت کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلې شوې ده. لدې وړاندې فنلند هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلې راپورونه راغلي وو. شمالي کوریا او سومالیا بیا غوادونه ګرځول شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمنی تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسي کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال له جرمني څخه پوښتنه وکړه چې د جنوري په 11مه د لادرکې شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړه. نوموړي ویلي دي دا څرګنده نه ده چې دا جینې د 150 ساعتونو لپاره په خپله خوښه نه ده بخنه غواړم. نوموړي ویلي دي دا څرګنده ده چې دا جینۍ د 150 ساعتونو لپاره په خپله خوخه نه ده لادرکه شوې. سرګی لاوروف د دې پیښې په سمه توګه د پلټونو د انصاف غوښتنه کړې. د دې پیښې پر ضد په میډیا کې د مختلفو خلکو غبرګونونه مخې ته راغلل او په برلین کې د روسي ټولنې لخوا ولسي لاریونونه هم وشول. خلک تور پورې کوي چې دا روسي کډواله جینۍ د منځني ختیځ د کډوالو لخوا تښتول شوې وه او بیا ورسره جنسي زیاتې شوې وه. د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو مشتو ځایونو د جوړېدو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو سرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او وایي د نوموړي د خبرې ترهګر ریتا پلما وهی او د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل اخلاقي واک او بې طرفي له لاسه ورکړی دا د خبرینو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي ځینې وستورې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
چارواکي ادعا کوي قبایلی سیمو کې وران کړل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دین هغه بیرته آباد شوی دي. نور چې سور امدی د هغه استیمیټ لګیدل دي.
او د باړې سوداګر وایي چې حکومت تاوانونه نه پوره کوي نو احتجاج وکړي.
دو سب مون مذاکرات هم کوو چې ورم له د د شینه ضرورت دي که بیا نه کړو نه هغه نه پس مون احتجاج کوو.
د سیمونن هم یو شمیر راپور نو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. تازم ګړم به موضوع ته د پاکستان د بارنو چار وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور راغښتې پر بچا خان په هنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خوري په کارول ورته اندېخنه خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیر چرشنبه پورز په 400 کې پر بچا خان په هنتون برید کې 21 کسان وجلې دي. تفصیل په دغه راپور کې ورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه پر ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغښتې او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه خودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوی چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د بریت له افغانستان اداره کاوه او دغه هیواد سیم کارتونه یې کارول چې په دې اړه لاوډان د افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم دراس کاږي د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاله له افغان حکومت غوښتنه شوي چې په دغه بریټ کې د ملويسو کسانو پر خلاف د ګامونو پورته کړي او هغه د ژر تر ژره د قانون منګول تل سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. د بل خوا صدر اعظم نواز شریف هم 13 ورځ ویلي و کسوم افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې خپل خاور باندې یو بل پر ضد استعمال دوته نه پرېږدي. خو په خبره چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کې پر همارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوسنامه د خپل خاور باندې یو بل پرځت نه کارو تر هغه ته اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کله کې د لوسنامه پابند کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوسنامه سرغړون نه کوي. خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار تر سره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي. خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوي وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید کې سلور برید کړو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوی. تر دغه پیښو وروسته پاچا خان پونتون تړل شو چې د دوشنبه پر ورځ د ورځې لپاره پرانستل شو. خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلوم مودې پر وتړل شو.
د نهه یاسی شنبه په ورځ پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان تلین ونمانځل شو چې پکې د عوامي نیشنل ګوند مشرانو او لسی غړو برخه واغسته. د غونډې د وینا په وخت د ګوند صوبایي مشر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي چې د پاکستان ریاست دی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې. تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختميږي، انتها پسندي تش ته انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ دا دوا چې دا غ یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نخي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قومي کچه باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده، کاغه منصوبه د قومي اکشن پلان په شکل وي یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبه پرې په ګډه کار کول پکار وي.
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردی دو انتها پسندیده د ریاست پاکستان زی مواردا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایی وکړي.
د خدایي خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د ونه ویکالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په شلمه نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 98 کالو په عمر کې د 2018 عیسوي کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د زران سبزی راپور مورده. او په باچا خان پوهنتون د برید نورستو په خیبر پختونخوا کې د ډیرو تعلیمی ادارو مشران د خپل تعلیمی ادارو د امنیت پاړه باندې اندېخمن دي. په شبقدر کې د تعلیمی ادارو مشران او استادان وایي د تعلیمی ادارو امنیت ساتل د ریاست ځمواري ده، او غوی نشي کولای چې زدکړې هم ورکړي او د ځان سره د حفاظت لپاره وسلې هم راوړي. په دغه اړه شانواز ترکزه راپور راکړي.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان په هنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبایي حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټۍ چیرمن دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سکیورټي کمې خوشته دي او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاتون نه واپس کول دي.
د خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډېر پلاتون چې کوم دی دا مختلف صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سره انجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
دلته بیا د سکولونو او کالجونو استادان وای چې هغوی ته وینا شوی چې ګنی د ځان سره د خپل حفاظت لپاره وسلې راوړي. خو د سرخ شو قدر د سرکاري پرایمری سکول پرنسپل ذهین الدین وای هغوی نشي کولای چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وای چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سکیورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ځمواري کې کم دی دا ګورنمنت ذاتي هغه ایجوکیشن څومره سیشن بیا ویل سکیورټي ورکي، نو اوس استادان چې خپل ځان په حفاظت کوي نو ګورنمنت لکه بیا څه د پاره دی څه کوي.
نو حکومت دا څه کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي. عارف احمد زی وای
دا سه قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینه یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه د واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ له طرف نه داسې خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم وویل چې د استاد کار سبق خایل دی او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي دا کوي چې په قبایلي سیمو کې ورنکل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړی دي، خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ځینې خلک بیا وایي په فاټا کې تعلیم په برخه کې ډیر لږ کار روان دی او زیاتره ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور ورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فند کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان دا هم خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچی چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغه لړ کې زه به تاسو ته ووایم چې اوس پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څومره دي د هغه اسټیمیټ لګېدلی دی او هغه لپاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغه لپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغه هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زموږ سره هغه هم مرسته ده. هغه هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي
د قبایلی سیمې خبر د استادانو د اتحادی مشر شازی شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمیدو وروسته شاوخوا 80% تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خراب ده ډېرې تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سی 30% کم ایریا دا هغه سره دا لاین اوف سچویشن د کریټیکل دی د ال انرجی کنسرن چې 6-7 ایئرز د پاستا باړا کول شو دا نو
شازیه شریف وایي وسلوالو چکم سکولونه ړنګ کړي وو په زیاترو کې دوی خیمه لګولي او ماشومانو ته پکې زده کړې ورکوي. شازیه شریف زیاتوي په زیاترو سیمو کې استادانو له تنخواګانو ترکو نه ترلاسه کولو له وجې هم اکثر سکولونو ته ورتګ پرېښودی دی. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلي سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علي بیا وایي د قبایلي سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نور هم خرابېدای شي.
تقریبا دې وخت کې 15 لکه ماشومان اوټ آف سکول دي چې هغه سکول نه ځي او بار ګرځي سکولونو نه او خپل طرف ته وګورو پاټا چې څومره سکولونه دي په هغه کې فیسیلیټیزم نشته دی ماشومانو لپاره خاص کر او ډېر سکولونه هغه بمونو سره پرېوتي دي. ډېر خلک د پاټا آی ډي سیز دي هغې لپاره هم څه سیستم حکومت نه ډیولپ کړی او بل دا آرټیکل 25A چې دی چې هغه فنډامنټل یا بنیادي حق دی د ماشوم په هغې باندې په پاټا کې هېڅ قسمه عمل درآمد نه کېږي او دا خو ډېر د وطن قوم خاص کر د پاټا لپاره یو ښه سبون نه دی او ښه خبره نه ده.
که څه هم د فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو د 650 زیات سکولونه ړنګ کړي دي، خو د هغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تیر ورځ په خبر کې د باړې بازار د سوداګرو یو غونډه شو. غونډې ته د وینا په وخت سوداګرو دکاندارانو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغې ته رسېدلي تاوانونه دې پوره کړل شي. د مشال لیډو خبریال طارق ورغزی د غونډې وروسته د باړې بازار د کاروباري خلکو د اتحادیې د مشر یا رزغر افریدي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د فوځي عملیاتو له کبله څومره اغېزمن شوي دي. نوموړی وایي
1-9-2009 دا بازار بند شو، بالکل داسې وخت کې بند شو چې دا د روجې میاشته وه او دکاندارانو یو په ډبل سامانونه راوړو. هغه باقاعده سره نه اعلانات نه شی بازار بند شو، بالکل هغه مال صفه ختم شولو. 11,500 دوکانونه دي او دې کې تقریبا دوکانونه 94 مارکیټونه یو 3-4 مارکیټونه هم پکې وران شوي دي. بیا روډ کې تقریبا 2-3,000 دوکانونه وران یو نور هم وران دي، ځکه چې اوس د وو کالو نه هغه باندې شټرې نه جوړوي، هغه باندې د باران نه یا هغه نه نو هم مکمل عام دی خراب شوي.
درته وایي چې ګورنر صاحب خو راغلی او هغې څه اعلانات هم کړي وو، تاسو هغې نه مطمئن نه یې ولې؟
مونږ په هغه ټایم باندې ورته وویل چې د ستا د اعلاناتو مونږ قدر کوو چې باړې بازار د کولاو کړلو د یو قوم زمونږ اسپا ټرایبل هغه اعلانات یې وکړو. اوسره دا د تقریبا د روډ اعلان یو 2.5 کیلومتره روډ اعلانات یې وشو، د یونیورسټۍ هغه وشو، د مونږ د اعلاناتو خیر مقدم و د بازار کولو، خو حالانکه د مونږ د تاجر برادرۍ له یو شیم پکې نه شو.
نو بیا درته وایي چې ستاسو غوښتنې څه دي؟
زما او د مرګونو دا غوښتنې دي چې تقریبا دا په دوو کټګارو کې شي، چې کوم لږ زیات د 25-30 لک روپو کاروبار کولو چې غلط 10 لک روپې بلا سوده، او دا کوم چې کمزوري دي یا دستي یا پانچ دي یا آٹھ دي چې دغه له 5 لک روپې ورکړي دا په لسو قرضې ورکړي، او اسلام سایو د مونږ چې کوم دا خراب شوی دغه له خصوصي اعلان دا وکړي.
در دوی که تاسو د مطالبه چې کم دي هغه اونه منل شوی نو تاسو مخکې لای عمل بسوي؟
د 28 تاریخ نه مخکې مخکې چې مونږ سا پړه سیکریټ کسان کینی سیکټری وی صوبی یا ګورن مونږ بار بار کوشش کوو پی ال ام وی چې مونږ د ګورنر سره ګوره ملاقات وکړو چې غل مونږ د مطالبه به ذات خود کېږو، خو مونږ اوسه پر چا پر یاد نه لرو. دا اوس به مونږ مذاکرات کوو چې ور مونږ د شیونه ضرورت دي، خو بیا نه کېدو نه هغې نه پس مونږ احتجاج کوو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رزوس د افغانستان د سولې پروسې ته افغان ولسمشر کړه طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي، نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي. دا تضاد ولې دی؟ آیا د یوې ډلې سره سوله پوره ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شامل شي؟ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي؟ د نجیب عامر په راپور کې
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي، خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي، خو حالات اوس هم ښه نه دي. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی، نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي. د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وای د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار، ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونه شي حالات خرابول شي. متی الله خروټه وای بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي. له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي؟ ده وویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت همدارنګه هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي، هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي. هغه پوهېږي چې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري، بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج لري، هغوی رښتینی حادثه د سولې ته ونه کړي. د افغانستان د حکومت قمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه درجې دوسه قمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي.
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې هم روانې دي. د پګواش لغونډې وروسته اوس د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي. کارپو احمد سیدی وای افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري.
موږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یو زړه یې هغه چارجانبه مذاکرات چې پاکستان، افغانستان، امریکا، چین دی هغه باندې باور مند دي که نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي، یعنې پکې علاقمندي نه لري په هغو خبرو.
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوی دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوی یا په ورته شکل افغان حکومت هم افغان حکومت یو ګډ حکومت دی، خو کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسان یې په ژبني لحاظ باندې طالبانو را تک مخالف دي، بل شمېر کسان یې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای د دې چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټي سر معلوم شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د افغان ویلی دی د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ویلي دي د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دي او کېدی شي دا هڅې ګټورې تمام شي. نوموړي د مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کړې.
ما په اند مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هیڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډیر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بلې، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه وزاده چې آیا افغانستان د دغه سیو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بلې، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ په خپل هم ولسی جرګې لري جلال رحمان جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړه. موږ ورته ویل چې باید موږ ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاندا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دوه مجلسانو سره همدارسنګ د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد هم دوی خپل هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسیع برنامه ولرو چې هغه هم جهانیان قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي. هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبيني چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبيني پر ځای بولئ؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلحې او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درکړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د مونږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د پاپان پاکستان به دومره زورور وي چې د هی فرصت دی له لاسه ورکړي، ځکه نه امنی یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نه امنی ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال رادیو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې تر روسيات وزارت د افغانستان د سفارتخاني او چارواکي را بللي او غوښتنې ترې کړې چې افغان حکومت دا غو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په بچا خان په منتون د برید منصوبې جوړه کړې. افغان حکومت د پاکستان د تورن ردوي چې ګني د دې برید تر سره کول لپاره د افغانستان خاوره کارول شوی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول اداري او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین مانسلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته کړې ده. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلوم وسلوالو په پولیسو ډزې کړې چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومیږي او د خزاني سیمې اوسیدونکی دی. د شمالي وزیرستان د اتمانزو قبیلي مشران وایي ځینې خلک د وزیرانو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیره ورځ په بانو کې د اتمانزو قبیلي مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمني تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسي کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال پوښتنه وکړه چې جرمني د جنوري په 11 د لادره کې شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړه. او د درغلیو د سر نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونو د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیات دي درغلې کیږي.
مهم خبرونه مو ورو ده. سرزو اسلام آباد ته سرج ظهیر د ځینې پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کړي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. دې لړکی د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارد کې ځند یوې صوبې په ګټه کې هم نه دي او دا چې د بجلی د رایلټي په مت کې یو سل سلور سلویخت ارب روپۍ وفاق له صوبه خیبر پښتونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارد حقیقت کې د وفاق له خوا صوبو ته معاشي ګټه ورکول دي خو اکثره وخت کې په دې بے انصافی شوی دا او دا زنڈ کار شوی ہم دا ادھر یہ وڑان دلی کی دا وقت مل پا حالات جنگ کی دے نو پکار دا چی پا کامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی دے صوبو کو مبرخہ جوڑی گی چی حاغ وفاقی حکومت زر تر زرا ورکڑی زک چی ہم دا دی پیسو پا وجہ دو صوبی دولش جون خکی دے شی او صوبی پا معاشی توگا ترکی ہم کولی شی نو پکار دا چی وفاقی حکومت نور لزنڈ کاروا نخلی او صوبو تا دا خپل حکونو ورکولو سرسرا خیبر پختونخوا تا زیادت برخہ ورکڑی زک چی دا صوبہ دا ترخگری نا زپل شوی صوبه دا. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک رس پنخ پلی ادارې کې وای چې د بچاهان په هینتون انتظامی د کوم دوله سو حفاظتي اقدامات غوښتنه کړې ده. د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل په هینتون د حمله په ضد کې راغلي خو افسوس که دا احساس انتظامی ته د حمله نه مخکې شوی وي نو دومره بده پیښه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیخور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت نه کار نغستې شو نو ډیر سیزونه به مخې ته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری ځای انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهن پوهنتون حمله کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شاملې دي. ادارې اخري کې لیکي چې د 400 پوهنتون دولس غوښتنې ومنل شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغه ته انکار کوي ځکه چې دې کې ځینې داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغه پوره کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمي ادارو حفاظت پکار دی او دې کې سکه میرا وستل نه دی پکار خو باید چې داسې کار ونه شي چې سبا هغه کار د نورو د پاره کېدل ممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشاله ورو دغه اوردونکو اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. ګارډین رسپانې یو لیکنه وایي په پاکستان کې ترهګرې پر ضد قومي اکشن پلان که څه هم تر دې د مخې نتیجې ورکړي، خو په هیواد کې د وسلوارو ډلو په بشپړه توګه له منځه وړلو کار ښایي وخت ونیسي. بلخوا د بی بی سي په یو لیکنه کې راغلي، اسلامي دولت وسلواره ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو راپورونو مهم ټکي هارون باچا وړاندې کوي.
د برتانوی ګارډین رسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر کامی اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګر بریدونو پیښې کمی شوي او وسلوال پر تیښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي، او دا چې د وسلوالو په بشپړه توګه د له منځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي. ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي که داسې ونه شي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي، د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي، هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونه ورکول کیږي، او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کولی شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځانته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران په لسګونه هغه کسانو ته پانسیانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډیر کم وي. بلخوا ایرانی چارواکي وایي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کلونو کم وي. د راپور مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په 26 په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې دای هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمره کې پرې د جرم تر سره کولو تور دی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د تر سره کولو په تور نیول شوی دی. یاد اداروای دغو کسانو یاد جرمونه اغه وخت کړی وو چې عمرونه د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن مشته اداره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي، لدې وړاندې د 2015 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلي دا چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي، ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمر تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملی کېدو وروسته له مغربي هیوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی وو چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې یې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا ګانې زیاتره اغو کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په کاچاک تورن وي.
د ځوانانو غږ
دما په خپل مومند کې کډټ کالج چر تلاړه
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
دي موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک،
ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
کې خبری ایجنس د فرانس ولسمشر فرانس اولان د هند سفر پاړه یو راپور خپور کړی دی. ایجنس لیکي نوموړی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره دلی ته تللی وو. په دغه اړه ملیحا میرزاده نورحال لکی.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نهې په ورځ د هند جمهوریت ورځ لمانځلو پر مهال خصوصي میلمه وو. ایجنس لیکي په دغه موقع په نوې دلی کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. اجنس لیکي د صدارتي ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم نریندر مودي سره یو ځای وو. اجنس لیکي مودي اولان ته د مشر میلمه په توګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راز ورسره د فرانس په سرخار پاریس کې د تیر کال د نومبر برید پاړه خواخوږي او همغږي وخایي. اجنس د دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کی چې په خار کې د ترګر په خوده مخنیوي په خاطر خواشا دیش سره پولیس او د نیم پوځي ځواک سرتيري ځای پر ځای کړل شوی وو. اجنس کې دغه امنیتی تدابیر له هغه وروسته نیول شو کله چې ان ڈی ٹی وی خبر ورکړ چې د هند کورونو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. اجنس وايي په هند کې په تیره یو هفته کې له وسلوالو ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسانو نیول شو. د ګل پاورز د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو لګواښ نه یریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نخه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري 26 د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شری بیو دلتا چولے کرتا منو بد لگی کنا
نا پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر مند با غوت ارکوت
پر ہر سر بیرا حلے زلے روانی دا ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نمی ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د پیښور په سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرې پر ضد یو کړنلاره جوړ کړې وه او د پوز لخوا دا ادعا کېدا چې په عملیاتو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. خو تیرونه پر باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وړې ډلې ومنله. پښتنه دادا چې د نېشنل اکشن پلان په موجودګۍ سربېره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویا حمله کې بریالی شو. پامیر ساحل په دغاړه راپور راکړي.
تیرونه پر باچا خان پونتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان وژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حمله پر له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وي وسلوال ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغه خبری غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه داوا کړی و چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حمله وروسته چې د سخت دریځې او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختی کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یو وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ
سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې یې تر لرې لرې تللې دي.
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې اور ریخی
چلی.
دا کراچی پونتون نړیوالو اړیکو څنګ پخوانی مشره ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لوی وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موکو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لوی ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خدا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې والی شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وايي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپل مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمہوار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یو لوی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسې یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړی کیږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نیشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو لس یو قوم یو خو وروسته بیا سره وویشل شي او لس خپل پخواني حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي نو هم هغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کیږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کیږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کیږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او غوایې د پاره دی یو لښ خاورې د پاره د سويسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پرې 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 دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بيتي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په بونو کې د اوتمنځ مشرانو جرګې په دغه سیمه کې موجود په قانون غږ کړ دی چې د اختلافاتو ښکار نشي او د سیمې د حقونو ګټلو لپاره د یووالي مظاهره وکړي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمنځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي. خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅه ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لرې کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ای ډی پی شوی دی قسمه قسم په مشکلاته باندې لګیا وی خو همیش کوشش داغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی یو به خبره وی ان شاء الله چې هر خبره چې وی چې منځای په یو ځای وی کا په مارکیټ ځغلی کا په خور ځغلی کا په سیاسي لول ځغلی کا په ایجنسی ځغلی ان شاء الله میش دا امید کړای لري چې دا همیش بچون دغه په خیمه شه پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش داغه دا چې زبان یوشي خلمه یواشي ان شاء الله چې میش په بچو خپل بچونه ورخمږي ان شاء الله
پیر اکل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منځ کې توڑخ کاری خدای با په هر صورت اتمانځه یعنی د وزیر او د وړو ټوله قبيله په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره په یو ځای کول لازم هم دي
سلویر میاشتې پنځه میاشتې شي چې زه خپل د جرګې نه میزون لشکې سایر ته کړه ده په وجه د دې چې اس میش دلته سړی تیپ سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلی وخستې دي حکومت وخستې دي زنه د کوم خلته نن چې کوم ده په وزیري دوړې خبره روغله میر وته وي چې وزیري دوړې پرېږدي او تاسو چې کوم ده اطمینځایي جوړه کړي لکه څرنګه د میش پلارۍ نیکې دغه اطمینځایي چلول یې کوشش داده چې میر اطمینځایي جوړه کړي چې میش د ټوله جرګه یو شي د ای ڈی پی زه و دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې غیر مشکلات وچا مشکلات حل شي په داسې حالات شي مشت په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کی د اتفاق چې مشت سه پر جوړ نوي مشت په دانه په مشت یو مصیبتي لرسي
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندې زونه پیښ کړل او د ټولو وزیرو او دا وړو نه یو نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روان میاشتې په لسمنه ټای بیا ټولو اطمینان را وبالل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي چې د افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپل ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور
د خوست پکتیا او پکتیکا د یو لس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوي د سه شنبې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مالک زدران مشال راډیو ته ویل
مونږ د زدرانو کوم ان شاء الله په سولې او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولای شو او مونږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولای شو او د دغې د پرې راغوښتی شو اوس مونږ هغه خلکو ته داس نشوایلای تاسو راشي ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې پلاسنیم ولسوالۍ کې یو وزارت نه درکړي پلاسنیم ولسوالۍ کې یو ولایت نه درکړي
دا چې د زدرانو د قوم د سولې او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي د تر څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو با استعداد خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخه خښتلو لپاره خپل حالې ځلو کې
یاد دی کلیبې خو زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی لکه می ونډې ګرمن دي بل لوري ته پلوه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړي چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو درې ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی
ل کلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
او اور دن کو اس دا قبائلی سے میں باڑے نا یو راپور دغل تیرہ ورز دا امن پنم دا کرکٹ دا لوبو سیالے وشوی دا لوبو کتلو دا پارا دا پاکستان دا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کپتان شاہد خان اپریدی ہم ورغلے وو دغلتا راٹول شوی غونډه ته وینا په وخت نوموړی ویلی دی چې هغه به په دغه سیمه کې د یو روغتون او یو کرکټ سټیډیم جوړولو لپاره خپل هڅې کوي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د نه پورس د خیبر جنسی په باړه اف سی لوب میدان کې د امن کرکټ ټورنمنت پایلو بسر تور سي د چکو کی خیل کرکټ ټیم وګټلا او آرمی کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. په دې موخه د پاکستان ټی 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان پر دې هم موجود وو او خپل وینا کې وویل
نن نه چې کومه دا وریزا یماده پر ډیر زیاته خوشحالي وریزا دو ازګه چې مخ پهلوان اټول خپل خپل کورونه لور رسیدو اور دا آغا وریزا دے چکم وریزی مو دیر وقت نا انتظار کولو چی مو خپلوان دا علاقہ دا دوبارہ آباد شی انشاءاللہ یو انتاسو علاقے کی یو ہسپتال اور یو بل سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم اور کرکٹ اکیڈمی انشاءاللہ دا دے مو پلان دے انشاءاللہ چی کم کورونا دے مونہ کی گی زب اخپل و خال کولا مو اخپل و خال کولا لازمی گو انشاءاللہ
دا کرکٹ دا غلو بیتا پا گن شمیر کی خلق راغلی بو او پا دے کسانو کی یو تن نواز پردی مشال ریڈیو تاویل
حکومت لدا وقتنا دا چی دو دے که ایجوکیشن لگا ہم کی خال کولا زمون خال کولا دوزی کے گراؤنڈونا جوڑ کے اور لگا
او دا کوکی خیل کرکٹ ٹیم یو لوبغاڑی ریاض خپل احساسات صدا سے شریک کڑل
مون دیر خوشحال یب دیوات سیما کی دوبارہ امن بیا بحال شو دا خلق ٹول راغون شوی دا مختلف بزینو نا خلق راغلی دا مختلف کمونو نا خلق راغون شوی غر غر خلق ام راغلی
پا خیبر جنسائی کی امنیتی زواکونا و پولیٹیکل چارواکی دا کبی چی باڑائی پا مکمل توگا دا وصلوالو نا پاکا کڑی دا خوبیا پا سیما کی وصلوال ڈلی گواخونا کبی اوائی چی دوی وس هم پا دی سیما کی اثر لری فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر جنسی
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو زمنگا د سحر خبرونې تاسو باور دي زمنگا په راتلونکو خبرونو کې به نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوس
مخبر تماشا
تماشا میں ساد مخد تماشے کا شے تماشا میں ساد مخد تماشے کا آیا دے حغش پہ کا زمانت سیاں